السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه خبری مجله کې له خوست اول راپور لرو هلته نن په موټر بم برید او تر هغه وروسته په نښتو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او د ملکیانو په شمول 15 تنه نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
په خوست کې لس بریدګر ووژل شول یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي او په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست ښار په جنوب کې د ځانګړو پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د چارواکو په وینا د ترهګرو له وشلو سره پای ته ورسید د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وویل
که لاس کسانو د درې ځان د تنفجار وکړه و کسه جسدونه هلته پراته دي تاسو کوسي به پسته د مطبوعاتو نه واخلئ پراتې ماتو ختم شول ټول اوس نن وضعیت نورمال ده
دا حمله نن سهار لمانځه مهال پیل شو د ماسپښین تر درې نیمو بجو دوام وکړ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د کابل په ښار کې چاودنې درې تنه وشلې د کابل امنیه قمندانۍ وایي د 11 بجو خواته د ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یوه سراچه موټر وصل شوی مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې درې تنه وشلې او لس نورې ټپیان کړې دي د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د بادغیس ته چارواکو په وینا ناپیژاند وسلوالو د بادغیس د امنیه قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي ووشه د بادغیس ولی حسام الدین شمسوی دا پیشن انصار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د ولی په وینا بریت کوون کې چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمه تشتیدلې دي چا د پیښې مسؤلیت نه منلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وای چې د ملکیانو تلفات د سش کال په نه میاشتو کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي یوناما نن په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په نه میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسول فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېلې غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 ډېر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کونکي پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننې جماعت ته ورننوتلې وو او یو بیګ یې خودلې وو او داغی روستو چاودنه شوی و د علاقه خلکو هم هغه سړی لیدلی و
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعه ته لاړل چې هلته زده کړې وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي یو شمیر افغانان دي کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوی دی بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړي توب وشو چک جمهوریت د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوي دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورل او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
Zakazuje se maloobchodní prodej v provozovnách.
Po walu plorunzio keba da yakshambe pawraz plor bandwi aw po nur urazo keba la dushambe tar shambe da shpe la to bajud sahar tar pinzo bajo pir aw plor bandwi.
په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 2,000 ته رسیدلی دی. او روسي خبر ده چې د هند کرکټ د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوړه لیگ کرکټ لوبي د سپتمبر په 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او د نومبر تر 19 به دوام وکړي. البته یادونه وکړم چې نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 6:30 بجو په عربی متحده اماراتو کې پیلیش.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.2. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.6. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه په ویب سایت باندې پراته دي، azadiradio.com ادرس ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په خوست کې نن یو موټر بم بریدو شو. تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته وشوه. په نننۍ پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد او افغان افسر شاهد الله وایي
14 سهار لمانځه ته جګېدلو په همدغه مهال کې وشوله. دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده، بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنګ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې ومه.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرف یونا فرایزر وایي سره له دې چې د ملکیانو تلفات 10% کم شوي، خو دا بیا هم اندېښمنه ده.
دموک اصلی اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې افغان محصلین وایي مدد معاش نه ورکول کیږي او یا کم ده.
که احیانا زموږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه، نو موږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
په پېښور کې درنې چاودنې لسګونه خلکو ته مرګوب لاړولې.
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلنو لږ کسان دلته موجودن به ویولل.
رازول لمړی مطلب ته. نن په خوست ښار کې د زنګړو پولیسو په قطعه باندې یو موټر بم بریدو شو. تر هغه وروسته د بریدګرو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. نښته شاوخوا 9 ساعته روانه وه چې په نتیجه کې د شپږ افغان امنیتي ځواکونه افسران ووژل شول او پکې 15 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي 10 بریدګر هم وژلی دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان عمل پاسوال غلام داوود ترخیل رسنۍ ته راڅرګند شو او ایدی پر تباتی اعداد و ارقام رو انده کرد.
لست کمش پک ده سهار دره موتر سید نویت ده موتر ما ده و معلوم در یه موتر سه وقتی من رسیدی لیم وقتی ده ویم با موتر رو وقتی سراغ را تاسی بینی سه دمانگ ده خاص قطعه بانی دیوال بانی زنن و انفید انتحار بار کرد. موکه لست که سانو سو دره زنن ده تن فجار رو بیر وک اسا جسدونی علت پراتی تاسی کواسی بیر پستای دیمانگ ده مدبات نواخ لی پراتی اما تو خاتم سن کن وسینه نوازیت نورمال ده.
دا بریت نه هنیم ساعت ورسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او پا درنیم و بجو بانده پای تا ورسیده. سرالده چه دورز پجریان که پرا عداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیلی او مشکل اما چه لیغه زین تلفات رو بازی پا هر ترتیب او چه برید ختم شوی. امنی قماندان ویل چه در طول بریدگر چه او لس کسان و په دې کې درې موټر بمونه وو چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې پنځه منصوبین دي پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې داسې کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو، ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خود چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. ولایتي روغتون سرطبیب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې 2 تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب بیا نورو کسانو وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې دي ټپیان چې دي دا 3 تنه دي.
د ازادي او مشال خبريالو لخوسته لمنګ سره خبري کولې، ورستي جزئیات راکړل. د همدغه نننۍ حمله دوایني شاهدان چې یو افغان امنیتي افسر شاهد الله دی او بل هم د زنګړو پولیسو د قتی مخته یو دوکاندار دی مسعود په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ویل.
14 سهار مانځه د جګیدلو په همدغه محل کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګیدا، بیا نور په مونږ کوټه را کېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاور لاندې وم او هیڅ مې د وسه نه کېده، خپل وسه دغه مې ټول وګه خو شي نه کېده. وس له خاور راوتلم، سبا بیا په سنگر کې جنگیږم، سبا بیا ستاسو په مقابل کې ولاړم. هر څوک چې د افغانانو لس په خلاف باندې جنگ کوي، د مسلمانان نه پرېږدي، دا هیواد نه پرېږدي، موږ د هغه په خلاف باندې راوتلی یو جنگیږو.
نوم مسعود دی، لوګر ولایت یم. کته خاص نه مخه مخه هوټل د سولو پارک ولاته گئی دل منځو ته تر سوچ جګدا اول دراز وځو تر سوچ نور جګدا ما اپوز نه شیشه ر باندې وګرځدا بس شیشه لون دیوم سمره ته نور ملګری مرو غي شیشه لون نه وبس بیا ولاته اوس و ته بیا اسکار او امبولانس یو چا دنج تر فون.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلی دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 1.5% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارس ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 50% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسله والو او د غراز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومي مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشری حقوقونو د برخي مسولې فیونا فرایزر سنایوتا په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو لسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي، مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو ډیر سلنه ماشومان او 13 سلنه میرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9 سلنه کېږي. 14 سلنه هدفې وژنې او 8 سلنه هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زمونږ پخوانی موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبلې کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په ایران کې د ډاکټورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي که د دوی د مدد معاش اندازه زیاته نشي، نو مجبور دي چې په تهران کې د افغان سفارت مخته د اعتصاب په پار باندې خیمې ودروي. دوی وایي چې د میاشتنۍ مدد معاش ډیر کم دی او هیڅ گزاره نه پرې کیږي. د افغانستان مالی وزارت دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې د شاوخوا 500 افغان محصلینو لپاره د مدد معاش ستونزه به په یوه اونۍ کې حل کړي، خو محصلینو یو وار بیا ویلي چې د دوی پیسې لا نه دي زیاتې شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکي پیسې ورونه رسیږي، په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه، نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع هم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وایي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغه زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړ زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسترۍ او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري، ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړ زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو، ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسترۍ او ډاکټورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي، خو دوی وایي له دیارلس اووه نویم کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي، خو څوک یې مرستې ته نه دي رسېدلي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
نن په پیښور کې په یو مدرسه کې درنه چاودنه شوې ده. د ورستیو جزئیاتو لمخې هلته نه کسان وژل شوي او تر یو سلو لسو نور زیات ټپیان دي. دا چې پیښه چیرته شوې د ازادي او مشال راډیو خبریال غلام غوث له پیښوره پرې راپور لري.
پیخه نن سهر د اتو بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پیخې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لګ راغلو دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکې مدرسه خو شاته ده، نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ولدا ځای ورکړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او په دا چنچانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا ویوړل.
د پیخې په ځای کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارولې شوې دي او بارودي مواد په یو بیگ یا بسته کې ځای په ځای کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبریالانو سره د پیخې په ځای کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوو کلونو کې پر لپسې توګه لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړوونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګری ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د اکتوبر 8 د سمی او بصری میراثونو د ساتنې لنړیوالې ورځ سره سم ده، خو آیا افغانستان دغه میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمینځتلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلویښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې یې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې. د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو تلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي. نو په هغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو تلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو تلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمی او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سمی او بشري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغه نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي.
مننه چې خبری مجله مو واوریده. بل پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام به شما.